په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د ځوان فکر او نیوز پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پایله دې سات په خبرونو کو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ په کابل کې پرونی چاودنې په اړه د بشپړو شفافو څېړنو غوښتنه کړې ده. بینټ پرون سه‌شنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې خلی چې د کابل په دشت برشي سیمه کې د خونړي چاودنې له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ټلګرام چینل دغه برید مسؤلیت اخیستی. ریچارډ بینټ ویلي چې په یوه میاشت کې دا درېیم برید دی چې پکې هزارګان په نښه کېږي. په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانې ویان خالد زدران په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې چاودنه کې وتنه وژل شوی او شل نور ټپیان دي. هغه همدارنګه ویلي چې د پیښې په اړه د دوی پلټنې روانې دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته او مخکې له هغه په کابل او ځینو ولایتونو کې د شیعهګانو پر جوماتونو او د استوګنې پر سیمو د تیرو ډیرو حملو مسؤلیت هم داعش اخیستی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي سریلانکای اندریکا راتوات په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه د مرستیال په توګه ټاکلی. دې سازمان په خپله ویبپاڼه دا خبر ورکړی او ویلی دی چې ښاغلی راتوات د رامز ال اکبروف پر ځای پر دې دنده ګمارل شوی او په عین حال کې به د ملګرو ملتونو بشري چارې تنظیموي. په بیان کې ویل شوی چې ښاغلی راتوات د افغانستان او سیمه ییزو مسایلو په برخه کې د 14 کلونو د کار په ګډون په بشري چارو او پیچلو او بحراني حالاتو کې د خوندیتوب څخه باندې دیرش کلنه ان تجربه لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب صندوق یونیسف وایي د هرات 3000 زلزله ځپلي بیړنۍ روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې کلي چې دې ته په پام چې زلزلې د دغو خلکو روغتیایي تاسات ویجاړ کړي. د صندوق د ډنمارک د بهرنیو چارو وزارت په ګډون د خپلو مرستندویو شریکانو د بس بڼې پر مټ سیمې ته په بیړنۍ ډول د اتیا ټونه طبي وسایلو لیږدول تنظیم کړي دي. یونیسف ویلي وروستۍ زلزلې په ټول هرات ولایت کې د اوبو سیستم زیانمن کړی. خو د اروپایي ټولنې د بیړنۍ بس پڼې پر مټ به په 50 ښوونځیو او روغتیایي مرکزونو کې د اوبو او فاضلابو تاسیسات ترمیم کړي چې 14000 کسان به له پاکو اوبو څخه برخمن او د 50000 کسانو د کې حفظل صحي امکانات برابر کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پر روسي تور لګولې چې د لاتینې امریکا په کچه د ناسمو معلوماتو د خبرولو کمپاین پیل کړی دی چې د اوکراین لپاره د ملاتړ د کمولو او د امریکا او ناتو پر ضد احساساتو د پارولو لپاره رسنیو ته تبلیغاتي مواد او جعلي خبرونه برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې بیګاه خپور شو ویلي دی چې د کرملین وروستی هدف دا دی چې په لاتینې امریکا کې د خبرونو اورېدونکو او لیدونکو ته د سیمه ییزو رسنیو له لارې تبلیغاتي مواد او ناسم معلومات په داسې طریقه ورسوي چې د سیمې اوسیدونکو ته حقیقي ښکاري. دا بیان د هغو اقداماتو د مخنیوي لپاره چې واشنگټن د کرملین د بهرنۍ پالیسۍ د ترویج په هدف د روسیې له لورې د ناسمو معلوماتو د خپرولو هڅه بولي د امریکا د طرحو یوه برخه ده. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکی جاناتان ټروټ وایي لوبډلې تر اوسه د چانس لري چې د کرکټ نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي. ټروټ پرون له استرالیا څخه د افغانستان له ماتې وروسته خبر اعلان ته وویل تمه کوي چې له جنوبي افریقا سره به راتلونکي لوبه کې افغان کرکټران نیمه پای لوبې ته برخلیک مشخص کړي. ټاکل شوی چې افغانستان بل سبا د جمعې په ورځ له جنوبي افریقا سره د سیالۍ ډګر ته ووځي. افغانستان تر اوسه په دې جام کې اته لوبې کړي، څلور یې ګټلې او څلور یې بایللې دي. تر اوسه د دو لوبو کوربه هیواد هند، جنوبي افریقا او استرالیا نیمه پای لوبې ته وتلي او د څلورمې لپاره د افغانستان، نیوزیلند او پاکستان ټیمونه د وتلو چانس لري. درې واړه ټیمونه تر اوسه اته اته امتیازونه لري. نن د انګلند او هالند ترمنځ لوبه روانه ده. انګلند اوس توپ وهنه کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشهید د ځوان فکر پروګرام دی. ز فرید سیال پکې د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخت اساسي قرباني یو. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي په تیرو څو ورځو کې 300 افغان کډوال له پاکستان څخه هیواد ته راستنه شوي دي. خلیل حقانی د کندهار په سپین بولتک ولسوالۍ کې د راغلو کډوالو سره د لیدنې پر مهال وویل چې دغه کډوال په نوموړی په سرحدي ولایتونو کې په کمپونو کې ځای پر ځای شي او د هوا له سړېدو سره به خپلو سیمو ته انتقال شي. دا رقم د هغو کډوالو کورنیو دی چې په دې وروستیو ورځو کې له پاکستان څخه بیرته افغانستان ته راغلي دي. خدای شي له دې کورنیو سره څومره ماشومان پیغلې او هغه زلمي راغلي دي چې هلته په ښوونځي او پوهنتونونو کې زده کړې کړي او یې کولی، لا په دې اړه دقیق ارقام نه دي ورکړل شوي. نن په پروګرام کې په دې موضوع خبرې کوو چې له پاکستانه راستنېدونکو کډوالو کې هغه کورنۍ هم شامل دي چې دوی پاکستان ته د خپلو لورګانو د زده کړو لپاره تللي وو. کله چې د طالبانو حکومت په 2023 کال کې واک ته ورسېد، له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او په دې سره زیاتره هغه افغان کورنۍ چې دوی په کور کې د سین جونی درلودې چې دوی خونځیو او یا پهنتونون ته تللی، دوی د دې پریکړه وکړه چې د خپل لورګانو د زده کړو لپاره پاکستان ته لاړ شي. خو د پاکستان د روسي پریکړې سره یو ځای دغه کورنۍ بیرته اړ شوې دي چې افغانستان ته راشي. ازادي راډیو سره له دې وړاندې کومنجونو چې په راپورونو کې خبرې کړې وي، دوی اندېښنه څرګنده کړې وه چې که دوی بیرته افغانستان ته ستنې شي نو له زده کړو پاتې کیږي. خو دا چې په ټوله کې په افغانستان کې تعلیمي سیستم څنګه ده او دا چې اوس مهال نړۍ د پرمختګ په حال کې ده او افغانستان کې له هم د نجونو پر مخ ښوونځي بندي، پوهنتونونه بندي او زیاتره زلمي پکې بیکاره دي، آیا افغانستان کې د طالبانو حکومت به وکولای شي دغه کډوالو د ستونزې سربیره په ټوله کې پر روان نوي کال کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي او کنه، او که چیرې دوی ښوونځي هم داسې تړلې پرېږدي، څومره د دې امکان شته چې افغانستان په نړۍ کې نور هم شاته تګ وکړي او د نړۍ له هغه پرمختګ سره چې په ډېر چټکۍ سره روان ده یو ځای نشي؟ د نن سره په پروګرام کې د بختر پانتون استاد صفی الله شینواری، د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال آصف ننګ او له ننګهار څخه راستنېدونکي افغان کډوال هریو عباس او فاروق دوی سره په خبرونه کې دي. له عباس او فاروق نه به واورو چې اوس مهال دوی چې افغانستان ته راغلي دي څه ډول ستونزو سره مخ دي، آیا په پاکستان کې زده کړې کړي دي که نه دي کړي، او په کور کې که خویندې درلودلې دوی هلته ښوونځیو ته تلې یا کنه، او دا چې اوس هلته افغانستان ته راغلي دي د دوی د ستونزو په اړه به هم له دوی واورو. خو په پیل کې به د بختر پانتون استاد صفی الله شینواری ته ورشو. شینواری صاحب، تاسو ستړي مشه بخیر راغلی پروګرام ته. که تاسو راته وایئ دغه اندېښنې چې پخوانه په افغانستان کې دغه تیرو دوو کلونو کې وي چې د نجونو پر مخ باندې ښوونځي بند دي او د سره د ټولنې یوه برخه فلج کیږي، او چې له پاکستان هغه کورنۍ چې بیرته راستنې شوي دي چې زیاتره یې د دې لپاره تللی وي چې هلته لورګانې ښوونځیو ته لاړې شي، دا اندېښنه نوره ورسره څومره ډېرېږي؟
سلام تاسو ته، تاسو درنو میلمنو ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته، ان شاء الله چې ټول به خیرستئ. تاسو د سوال په جواب کې باید دا وایم چې یقیني خبره ده چې د یوې ټولنې پیشرفت او ترقی هغه د تعلیم او تحصیل پورې اړه لري. دا چې افغانستان یو داسې هیواد دی چې د آسیا په زړه کې پروت دی او اکثره تمایلات او د خارجي هیوادونو همسایګانو کوشش دی چې دغه هیواد د ډیرو سیاسي انډوخاره او جنگ او نورو مقابلو نه په امان کې اوسېږي، نو د هغوی حمایت هم په مستقیم او یا هم غیر مستقیم شکل په تیرو نظامونو کې وجود درلوده، چې له هغه یوه برخه د تعلیم او د تحصیل کچه لوړول وو. چې له بده مرغه به ووایو چې په اوس وخت کې دغه ننګونه شته چې زمونږ د ټولنې یوه عظیمه برخه د تعلیم او د تحصیل کچه نه وروسته پاتې ده، او بیا په اوس وخت کې چې د پاکستان هیواد زمونږ هغه مهاجر ورونه او خویندې چې هغوی مهاجر وو، او واقعا چې په دې کې به داسې خلک هم وو چې هغوی د تحصیل او د تعلیم په خاطر باندې مهاجر شوي وو، او دوی هیلې لرلې د خپلو خویندو، د خپلو میندو، د خپلو اوناس طبقې دپاره چې دوی به په راتلونکي کې یو لاسته راوړنه به کېږي، او دوی به هر یو د خپل د کور او د خپل د کورنۍ د غړو دپاره د افتخار باعث ګرځي. چې دا ستونزه په اوس وخت کې هم شته، او دا نه تنها په د افغانستان په سیاسي برخې باندې دا منفي اغېز لرلی شي، ولې په هغه برخو کې چې هغه امنیتي برخې دي یا هغه اقتصادي برخې دي هغه ته هم یو غټ خنډ او ضربه رسولی شي، چون زمونږ د ټولنې یوه نیمه برخه اوناس تشکیلوي او له دې نه به موږ کولی شو چې ډېر ښه نخبه او هغه اشخاص مونږ په اوناسو کې لرو چې هغه ته زما په آن باندې چې تر ډېره پورې د ذکورو طبقه رسیدګي نشي کولی، هغه په مختلفو برخو کې وي، یا په صحي برخه کې، یا په نظامي برخه کې، یا په مدیریتي برخه کې، او یا هم په نورو تجارتي مسایلو کې چې اوس وخت کې متاسفانه چې دغه منفي تاثیرات وجود لري او دا شتون لري چې د دوی تاثیرات به د پاکستان نه بیرته راغلي ورونه خواندې، په خاصه توګه په خواندو باندې به دا تاثیرات همداسې پاتې اوسېږي.
ډېره مننه شنوار صاحب که په دې اړه هم راته ووایي. دا ټول ته معلومه ده چې افغاني ټولنه د دغې زده کړو سره شاته پاتې کېږي که چېرې افغان نجونې ونشي کولی ښوونځیو ته لاړې شي یا لاړې نه شي یا پوهنتونونو ته لاړې نه شي، خو دغه چې اوس راځي څومره به نور فشار ډېر کړي، او آیا دغه کورنۍ چې راغلي دي دوی به غږ پورته کړي یا د دې موقع به وي چې دوی د خپل اقتصادي ستونزو نه یو څه بیکاره شي او د نجونو زده کړو ته یو څه توجه وکړي؟
زه باید په خپل فکر سره او خپل نظر دا وایم چې یو هیواد هغه وخت پرمختګ کوي او هغه وخت کې د هغوی ستونزې د هیوادوالو یا د یوې ټولنې اوسیدونکو ستونزې هغه وخت حلیږي کله چې دوی په خپله باندې د خپلو حقوقو غوښتنې وکړي. دولتونه تغیرېږي خو ولس هغه څوک دی چې دولت ورته کار کوي، یا حکومتونه تغیرېږي په مجموع کې. نو زه ګمان کوم چې راغلي زمونږ ورونو خویندې کچرې دوی په خپل هم په لاس پکار شي، او زمونږ د هر یو د ټولنې د هر فرد او د هر غړي دا مسؤلیت راځي کېږي تر څو د حکومتونو سره په ډېر سولامیز شکل سره او په ډېر ښه شکل سره سره کښېني او بحث وشي. دا زمونږ مسلم حق دی په مدني حقوقو کې، یو زمونږ حق چې دی هغه د تعلیم او د تحصیل دی چې دی هېڅ یو حکومت هېڅ یو دولت نشي کولی چې دا زمونږ واخلي. یعنې دا هغه حق دی چې زمونږ مدنیت موږ ته راکړی دی. نو که چیرې هر فرد د دې ټولنې په خپل هغه مسؤلیت پورې چې راجع کېږي ورته اقدام وکړي، زه فکر کوم چې دولت به هم یا حکومت به هم دغه ته غاړه کېږدي تر څو هغه بهانې بولي یا کم عذر چې دوی رامخته کوي چې موږ پالیسي جوړو، موږ دې ته طرزالعملونه جوړو، یا موږ دې ته میکانیزمونه جوړو، هغه میکانیزمونه او طرزالعملونه به حداقل دې ته به سرعت ورکول شي. زما په ګمان باندې چې کم څه ویل کېږي په رسنیو کې د سرپرست حکومت د مشرانو لخوا نه یا د دوی د نمایندګانو لخوا نه چې دې لپاره به یو منظم پالیسي او طرحه به جوړېږي، زه فکر کوم چې هر څومره قوي طرحه واوسېږي هغه به تر ډېره پورې تکمیله شوی وی، او د دې به تطبیق کله کېږي او دغه طرحه به کله تکمیلېږي؟ آیا موږ به په همدغسې په پیسې وادۍ سره روان یو، زموږ به اقتصادي مشکلات همداسې تر د دې نه به نور هم ډېرېږي؟ دا هغه پوښتنې دي چې باید د دې دپاره اوسنی سرپرست حکومت دې دپاره جواب ووایي، او هر یو زموږ د ټولنې افراد باید په دغه کې په ډېر یو سولامیز شکل کې او د ټولو هغه مسایلو په نظر کې نیولو سره باید د خپلو حقوقو پوښتنه او دغه دپاره باید موږ لابیګري وکړو.
مننه کورودان شینواره صاحب، تاسو ته بیر سره وګرځم. ننګ صاحب، که تاسو راته ووایي د کډوالو پر اتاک سره یو بل فشار چې د طالبانو په حکومت زیات شوی دی، دغه کسان په افغانستان دننه کې سرپناه نه لري یا په کافي اندازه باندې د افغانستان په اقتصاد باندې فشار ورسره ډېریږي، ځکه لا هم د افغانستان اقتصاد په بهرنیو مرستو باندې ولاړ ده. کله چې دغه کډوال راځي دوی سره یو کاري قوه راځي، ځوانان دي، پیغلې دي، که څه هم د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې او د ښوونځیو دروازې تړلې دي، خو ځوانان کېدای شي لوړې زده کړې پاکستان کې کړې وي یا په ښوونځیو کې وي. دا کسان چې راځي دوی سره د افغانستان په تعلیمي نظام باندې څومره فشار وارد دي لای شي کاغان جون دي کا غل کاندي.
سلام وړاندې کوم تاسو ته درنو اوریدونکو ته او درنو ملمنو ته زمګه. اول خو مسله دا ده چې دا د مهاجرینو سیلاب چې دا د هغه د طبیعي پیښو تر سیلابو دا ډیر زیات تکلیف لري او د دې اثرات به ډیر زیات ژور وي، ځکه یو 2 میلیونه انسانانو سیلاب چې په یو داسې ځای کې راشي چې هلته په خپله ډوډۍ کمه ده، دخل کم ده، اقتصاد ضعیفه ده، انزوا نړیواله وجود لري، مقاطعه نړیواله وجود لري، تحریمونه نړیوال وجود لري، د دولت رسمیت او دا شی نسته او اقتصادي حرکتونه هم ډېر ضعیفه دي، تشبثات هم ضعیفه دي. زما په نظر په دغه حالاتو کې د یو ډېر لوی سیلاب راتګ د بشري هغه طبعا نیازونه لري، یعنی دا هغه سیلاب نه ده چې تنات مکه خوري او د دریاب غاړې خوري، دا ډوډۍ غواړي، دا حقوقي مسلې لري، دا په کلی کې مسلې لري، په باندې کې خپل مسلې لري، لترزوي سره، لشریک سره، لورور سره، جایدادونه څنګه دي، دا چې کور جوړوي بیا د دې نه ماسي وا، دا په سلګونو معاملې مالی امتلاکی او په اصطلاح د ممتلکاتو د جایدادونو د پیسو د شراکتونو په پاکستان کې لري، حالت هغه خو ډیر شدید چلند کوي، یعنی ډیر ظلمونه کوي، حق تلفی کوي، د دې خلکو ته نه پرېږدي پیسې، د خلکو ته نه پرېږدي جایدات، هغه نه چې کارتونه اخلي هغه د بل جنجال ده چې پاکستانی شناخت کارتونه جوړ کړی دي، هغه چې ترې اخیستل کیږي، هغه چې کله لمنډل اخلي نو ټول جایدات هغه په نومې چار شدي که بانکي اکاونټ د کار شي هغه صفر شو. یعنی دا خو ډیر عادي مسالې نه دي، یعنی دا دی یو ډیر لوی نړیوال فیصله د اطفایي ته ضرورت لري، یو مداخله ته ضرورت لري چې د ماجرینو د حقوقو دفاع وکړي. دا دوی راستنیدنه نه کوي، دا ماجرین اول یو وصف حقوقي تاسو وکم، دا خروج اجباري ده، په یو مملکت باندې په جبر رایستل کیږي او په ظلم رایستل کیږي. خدا خو یو برخه اثرات د بهیر ده، د ماجر د په اصطلاح د خروج اجباري اثرات او تبعات دي. دا ډیر رازو د خدماتو برخې ته په افغانستان کې دوی د خوراک ترڅنګ چې ما یاد کړه 2 میلیون انسانان نوي ستاسو کو کې میلمانه سي او د تا کورم تسوي ته د سرخانم خالی وي، نو دا تبا زور غوړي. کدا به بیا صحیح مسلې لري، دوی د استوګنې مسلې لري چې ډیر درون بوج ده، ډیر بې نهایت درون بوج ده. که په امریکا باندې 2 میلیون ماجر ورسي نو دوی زور نه لري، دا اوس اروپا چې دوی وای چې موږ شل زره هغه د جمهوریت نه بعد چې دوی بویل 4000 منو 10000 منو، تاسو فکر وکړئ دا د دوی هغه اخیری زور او توان داده چې دوی وزره ومني جرمني مثلا، کاناډا مثلا، دا بل ملکونه کته افغانستان ته دا خو دی افغانان، اما دا خو یو اضافه سړی چې راننوتی ده او دا ټول شایان غواړي، د تعلیم مسله او د تحصیل مسله او د کار مسله، پدې کې مختلف کټګوري منګلرو. دا چې اول خو د خوشحالي خبره لدی سره داده چې د پاکستان راستنیدون کې دوی اکثریت قوای کار ده او اکثریت ماهره مټی دي، نو دوی چې راځي دلته دوی خپل ځان ته ډوړی پیدا کوي شي. پدې ملک نعمتونه ډېر دي، لکه د معدن منابع، کاروبار فرصتونه، شغلي فرصتونه ډېر زیات دي، اما همت والا سړی دلته ډوډۍ پیدا کوي. ماجرینو خواله دا ده چې دوی با همت هم دي، با کمال او با هنر هم دي، دا باید د کار په مارکیټ کې دوی د منګ هغه بیکاره مټي هم په کار وسره راوستای. د چې اوس کلی تراسي اتربورې چې لمر ته ناسه پیتاوي ته کېنی گئی او کار نه کوي، نو دا سړی وایي چې زه کار کوم. دا بالکل ډیر کلک خلک دي، دوی په اقتصادي چرخ کې مثبت اثرات غورځوي، دوی په خامخا په نوي کاري فرصتونو په ایجادولو زیږولو کې کار وکي. اما مسله دا یو مسله ډیره حیاتي ده، تاسو د سوال برخه چې تعلیم دوام دي دوی په کار ده. اوس یو سړی دا اور کې دي چې هغه په لسم کې دي، په اتم کې دي، جلکې دي، په نهم کې دي، اتم کې دي، د دوی د تعلیم مسله باید ورته حل شي. خو یو چانس خدا ده چې اوس کې راشي دا تکلیف او تشویش کم وي، یو خو جمعی دا کانه مکتبونه بسته کیږي تړل کیږي دا اوس د کال لغه اخیری ورځ دي چې موږ دا کال سره غوټه کوو تعلیمی کال نورتی بل کال ته بیا درې میاشتې پاتې دي زما په نظر باندې په سړو سیمو کې خدا حالت ګرم سیرو کې کېدای شي دا ماجرین بل یو مشکل چې لري دوی نوی راغلي دي نو دوی کالکانې دي که جلک کوي دي دا داسې زر اډپټ کیږي نه داسې نه ده چې زر یې ته له دې قالب راواخلي په دې بل قالب کې واچوي ولو که خدمات یې موجود وي نو دا اسانه نه ده اوس خو خدمات نشته د جلکیو د تعلیم د متوسطې او ثانوي دورې دا نشته زما باور دا ده چې دوی به د فشار یو حرکت هم سي نو پر روان اوړي کې به دولت او د امارت مسؤلین دوی باید جدي مشورې وکړي دغه د خدای ورکړی حق دغه د فطرت حق دغه انساني قوانینو کې او په دینی کتابونو په ټولو کتابونو کې د ټولو انبیاو دا وجیبه او دا تاکید راغلی ده چې تعلیم پر ښځې او پر نر باندې فرض ده او دا باید ترسره کړي او دوی باید حاصل کړي هغه که دنیاوي تعلیم ده چې تر ټولو ډېر ضرور ده او هغه که دینی تعلیم ده دا ټول باید ضرور ده یعنی په ټولو ضرور ده نو د دې حق لپاره یو اسلامي دولت اسلامي امارت هغه باید مخکې لدې چې نړۍ ورته ووایي نصیحتونه ورته وکړي دا د خدای کتاب نه دوی په خپله الهام واخلي دوی په خپله پی عمل وکړي او دغه د پاکستان خوشحالۍ چې اوس ماجر باسي دا د ورته دوه چنده نه کوي چې خلک کوره له وطنه مخ وویستلې هلته ته لاړ شې تیار کې به
فکر کوم
پیدا غریبي به هم نه کې پیدا او بچي به نیم له تعلیم نه پاتې شي نو زه وایم دا درد دي دلته دا د موږ مسؤلین دا نه ورکوي خپلو بچو ته
مننه کور ودان شینوار سپ تاسو به تر وګرځو اوس هم سره له ننګرهار عباس دا دوی په د روسیو کې له پاکستان بیرته افغانستان ته راغلي دي تاسو ستړي مو شي په خیر راغلي په پیل کې خو راته دا وایي چې تاسو چې له پاکستان راغلي کورنۍ سره راغلي کورنۍ کې څوغړی استه حتمن خواندي بم لري او پاکستان کې د څه کار کوه
سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته مو من لکورنی سره دلته راغلی او حالته وضعیت به خی خراب او څوک بشي ونی او هغه به ما ډول ټول به ورک بشو نور کورونا به مرانه ول رنگول او خلک به کورونا شړل د چا پروا نه کوله دلته به په تورخم کې ډیر زیات ستونزې وی ډیر په کړهونو باندې راوختلو خو خپل مو ولته دا کبار مبار دا کار کاو یو ټیم پورې به سکول ته راتللو خوین مهم سکول او تعلیم دا کو
ساسه خوین د څوم سنف کې وی په پاکستان کې
دا اته مو هم سن کې وی خو اوس به یې واځي سرپناه مهم نشته دی چې په خیمو کې ژوند کو اوس تعلیم مو هغه خاط سپاږی شو خو ځای نشته دی چې
دلته چې تورخم تر واوختلې طالبان حکومت سم امکانات درکړل درته کم دا کم چې دوی په خیمه وهل يم دي کې وسوسيږي او خپلوان څوک لري چې ځای درکې
د څه څوک نشته چې مخته ځای راکیا په خپل کور کې مو لزان سره واچوي خو کم کې په تورخم کې دلته خو بیا روټي او خوراک ښاک د هر څه راتل مونږ بيخي وضعیت خنو خو بیا هم طالبانو ډیر څه کول مونږ سره ډیر مرسته کوله ډیر کومکې کاوه ډوډۍ او دا شیان راوړل مونږ به بيخي ستړي ودو با ستړي او دا شیان د سره کته پورته کول خو ډیر پاتک شو دلته اوس په خیمو کې پراتې نور داسې امکانات نشته
او څو کال د کېدل چې پاکستان کې د ژوند کولو
نو کو پیدایش مل د شوای د هر څه مهمه غدا کې شوې دي
ساسې په کور کې اتمن له تاسو سره بمرونه مو هغه زده کړې کړي پاکستان کې کنه هغه تاسو سره کبار کار کولو
تر یو حد پورې زده کړې کول بیا نور بټي او کې کار روزګار کوو مغه خپل کار او بټي او کې تر یو وخت پورې به کار روزګار کوو زده کړم تر هغه سکول یو څه ټیم پورې لستره دا نه بعد بیا نور هغه هم پخې
اوس دلته بټۍ کې کار پسې به ګرځي کې کمبل څه همدغه کباړ به ټولې څه تصمیم لري چې څه به کوي فکر دې ور باندې کړی
نو اوس خو بېخي نیت هم نشته یوازې همدغه چې کور سرپناه شي پیدا شي کوټې شي پیدا شي بېخي هم نشته دی اول به دې فکر کوو بیا به وروسته نور څه شیانو پسې ګرځو
مننه عباس جانه تاسو بیرته راوګرځم. فاروق ته به هم ورشو. تاسو هم ستړي مشه مننه چې راغلي پروګرام کې مر سره ګډون وکړه. تاسو را ته وای چې تاسو له خپل کورنۍ سره راغلي یا څو غړي یاست یا د مو څه کار کولو زده کړې وکړي کنه؟
نو مړه تاسو ته سلامونه نکې له خوري کول چې ټول ورو جوړاستې. بل سلام هو مونږ هم له پاکستان څخه دا وسرغلو. نو مونږ د کورنۍ لس نفر وو چې د کې څور خويندې اندي او څور ورونه او بس مور افتار. خو مونږ د خويندې او زغفله نو حال تم تعلیمونه کو. خويندې می دوه خويندې په دولسم کې ولې او دا یو دانه چې ده دا نو ووم چې ما دا وس افتلګونه و نو دا په ووم کې ولا بل بیا نو کوښنی ولا نو هغه تعلیمونه هم دا غویا مل طبيعت نو نیمه کې شو. نو او بل خبره چې کله خو چې مونږ راتللو دا غم نو چې مونږ خپل هواد د ولې دا خو مونږ لپاره خوخي ولا چې هواد زه خو خويندو می په دې فریاد او جړه کول خو افغاني کو چې مونږ تعلیمونه نیمه کې پاتې شو او الته تعلیم نشته ده مکتبونه بندي نو دا به څنګه چل شي. نو دا مشکلات او بیا چې کله تورخم ته وخت دی نو تورخم کې څنګه ډیر ښه خراغلاس شو هم د طالبانو خونه هم د افغانانو خونه نو دولت خونه موږ چې د ضرورتونو د خوراک خاک نو هغه هم ته په خپل خوندې خراوله چې نو څه خپل ځای ترغلی خو مشکلات دا دي چې د تعلیم غټ مشکل دی موږ په خصوص د خويندو می نو دا مشکلات شته. نو کاتب باندې دی به موږ یو غوښتنم حکومت څخه کو چې کله د خويندو لپاره مکتبونه خلاص کینو هغه مشکلات دا نه دا چې یوازې د ازمنګ مشکلات دي کله څومره خلک راځي کډوال لزی د پاکستان نه نو دی کله فصول کې اتیاپی صداویا کې سره د ټول د دینجونو د مکاتبو او د پانتونونو مشکلات دي چې ام پانتونونو ته نه پنيمه کې پاتې شوی یم مکتبونه نو دا مشکلات دي. نو
تاسو چې اوس راغلی استه څو کاله مو پاکستان کې ژوند کړی دا او پیدایش مول ته شوی د کډیر استیو کې تللی وای؟
نه موږ دا غالبا یو اته کاله وکړي چې موږ د تللی اوس مخبل ته دکانداري ولا نو ما د خپل دکانداري کول نو خپل دکانداري مې روانه ولا او د کور خرچه مول ولا ورته خپل مام تعلیم کوو او خويندو مې نو تعلیم کو نو هغه دکانداري ختم شو لا او هغه تعلیمونه هم پنيمه کې پاتې شو. نو اوس کار د رزق خو بس الله وعده کړی دا خو مشکل د تعلیم دی. بیا زما به شخصا خیر دا به وشه خو دا د خويندو تعلیمونه ته چې راغلي دي تر اوسه پورې پانی خفغان کې دی ودی دوانې نه دی مثال چې دی ولې خپل وطن ته راغلو. زه دا خبره بیا کوم خو دا د تعلیم پرون افسر نه اصولونه دا خبره کوم ځاله به خیر کې ان شاء الله د یوازې تاسو نه ستیر وګړي نور ماشي تاسو نه راځي نو دی کې نیم کوم نیم د تعلیم مشکلات. نو کومه برخه کې هم ولزغه اجي کې هم مستاسو له خوانه هم د طالبان هم د کارو کې را تعلیمونه او را مکاتب خلاص کې نو دا به هم د وطن لپاره خو هم د ولس له خوا لپاره خو هم د خويندو لپاره
باندې نه فرقي. تاسو بیرته را شما شنوار استایب کته سره ته وای دا چې د غرستنیدونکو کډوال زیاتره برخه هم د پیغل دی چې دوی له افغانستان د دې لپاره تللې و چې زده کړې پاکستان کې وکړي. اوس که ګورو پاکستان هم افغان کډوال راواسي بل طرف ته ایران فشار اچولی د چالت زیاتره کورنۍ تللې چې دوی درګانی وکولای شي زده کړې وکړي هغه هم په کډوال فشار اچولی وباسي. نو که چېرته طالبان ښوونځي خلاص نه کړي نجونې کار ته پرې نه ږدي درس ته پرې نه ږدي افغانان بل انتخاب لري بغیر لدین چې د طالبانو په حکومت فشار واچي ځکه ګوندیان خو عملاً ځواب ورکړی دی بل د سه حل لارښت بغیر لدین چې طالبان ته قناعت ورکړي.
زه چې د کمپیوټر او د ټکنالوژي استاد یم د پانتون د برخې نو اپشن او یا نورې لارې بزو اول خو بدا وایم چې دا به زمونږ لپاره ډیر د ننګ او د آر او د شرم خبره وای چې موږ په داسې یو اسلامي نظام کې چې هر څه اسلامي دی او موږ د دې یو ستر حق نه چې څنګه مخکې ننګ څه وویل موږ دغه حق نه چې تعلیم دی وروسته پاتې او یا محروم یو. دا خو لومړی خو به زه وایم چې موږ لپاره ډیر ده د نن خبره وای د دې ترڅنګ چې موږ په دولت باندې په حکومت باندې فشار راوړل شو یا نشو راوړل دا یو جدا بحث دی چې ما مخکې یاد کړم
چې زمون خپل دولس غړي او ولس او زمون ګلس د خپل باندې تک پورته نه کی زمو په ګمان سره بل کم داسې آپشن باندې ځکه نړیوال خو لګیا د فشار پر اوري پر رسمیت نه پیژندل کیږي بعض مسایل پې نور بند دي نو که دغه فشار پې لا هم زیات شي نو زه فکر کوم چې دا به یو اړخ ته د انجونو په برخه کې د هغوی د تعلیم په برخه کې فایده ده خو په زمین کې په نورو اقتصادي مسایلو باندې او د نورو تجارانو په تجارتونو باندې دا یو منفي تاثیر هم دی یعنې هغه هم تر ډېره بریده پورې زما په ګمان باندې یو منطقي د حل لار نه ده د حل لارې چون افغانستان داسې یو ملک دی چې دلته په ډېرو برخو کې خصوصا د ټکنالوژۍ برخه کې دا هم ډېر نه تطبیقېږي موږ بعضو ټولنو سره بعضو ادارو سره په خپل باندې په دغه کې همغږي لرو دلو بحث هم کړی دی چې راځئ د انجونو دپاره داسې یو پلیټ فارم موږ یا داسې یو چار چوکاټ موږ معرفي کړو چې هغه په کور کې حتی هم که اوسي نو موږ وشو کولی چې دوی ته هغه ابتدایي برخې سره تعلیم او تحصیل چې دی هغه ورسېږي چې د آنلاین زده کړو خبره ده یا په لیک باندې زده کړې چې دي چې په دې برخه کې زیاتره تعلیمي لحاظونه او تحصیلي
لحاظونه په بخښنې سره همدغه هلته غواړم یوه پوښتنه وکړم دا چې په زده کړه په لیک باندې د زده کړو مسله مو یاده کړه دغه موضوع لکه چې طالبان وخت رسېدلی دی ډېره مطرح ده چې باید آنلاین زده کړې وي خو څومره دا توان په اقتصادي لحاظ باندې په افغانو کورنیو کې ویني چې د دوی نجونې وکولای شي په لیک باندې زده کړه وکړي
ما مخکې یاد کړل چې د ټولنې د هر فرد مسؤلیت دی دا چې دوی په دغه برخه کې همکاري وکړي درسته ده چې اقتصادي وضعیت زموږ د اجاب نه کوي چې موږ په لیک او په آنلاین شکل سره زده کړې ورکړو انجونې زده کړې واخلي ولې د هر فرد مسؤلیت راځي کېږي چې دوی په خپل هغه وسو توان کې څه کړي دي دغه کې زه هم ملامت یم دی کې به تاسو زموږ دغه څومره اورېدونکي چې دي دغه ټول به په دې کې ملامت اوسېږي چې آیا موږ خپل مسؤلیت ادا کړی دی په دغه برخه کې نه دی کړی من هیڅ یو فرد د جامعې زه څومره کولی شم چې زه خپل خور خپل ورور مور ته یا خپل د یو سیاسري ته چې هغه ته په کار ده چې هغې تعلیم یافته اوسېږي او تحصیل یافته اوسېږي هغه څنګه خوای چې یو د کورنۍ یو پلار شاید هغه ځان دپاره ګټه ولري خو که چېرته کورنۍ د یوه مور او یو ښځه سیاسره هغه تعلیم یافته وي نو شاید هغه یو ټوله کورنۍ رهبري کړي او هغه ته تعلیم یافته اوسېږي نو دا ستر حقیقت دی چې موږ سره آپشنونه او بعضې ګزینې او اختیارات شته دی چې دغه نه استفاده وکړو نړیوالې ټولنې هم په دې کې مرسته کولی شي داخلي کمپنیانې چې دي یا کم شرکتونه چې دي هغوی هم په دغه برخه کې کولی شي هدف مې دغه ده مخابراتي شرکتونه دي چې دوی هم کولای شي په دې برخه کې ځانګړي بعضې پکیجونه بعضې سیستمونه دوی ورکړي او هغه ته یو دغه کوم بستې چې دي درسي او د آموزشي بستې دا برابرې کړي او دوی ته په اختیار کې ورکول شي او د هغه له مخې نه دوی په وړیا شکل سره استفاده ترې وکړي یعنې دا باید ونه وایو چې موږ خپل دغه هڅې ودرولې او ته ودرې چې حکومت موږ ته یو څه وکړي او دوی کله اجازه ورکړي نه موږ هغه قل دغه مسؤلیت موږ ترجیح کیږي چې موږ په خپل برخو کې اجرات وکړو ما په خپله د یو ادارې مسؤول چې هغې په دغه برخه کې چون زما مسلک دی ما سره یې په دغه برخه کې ارتباط نیونیو چې موږ یو کال لګیا وو په دغه پلیټ فارم د آنلاین زده کړو په پلیټ فارم باندې کار کوو خو موږ تر اوسه پورې په دې ونه توانېدلو چې دې دپاره هغه اولین مرحله چې ده هغه په اصطلاح زموږ د تخنیک هغه ته ډیټا ګیدرینګ وایي چې دغه معلومات راټولېږي او د هغه په هغه اساس باندې تحلیل کیږي وروسته د هغه نه سیستمونه جوړېږي نو د یو کال په موده کې چې یو څوک ونه توانېږي چې یو سیستم دپاره هغه خام مواد راټول کړي نو آیا څه ګمان کوئ چې دغه سیستم به په څومره وخت کې جوړ شي نو زه ما فکر سره چې دې دپاره ډېر توجه نه کیږي او یا دې دپاره هغه اولویت برنامې نه دي تعریف شوي تر اوسه پورې چې زموږ کم اولویتونه دي موږ که څه وکړو او هدف مو څه دی دغه که چېرې واضح شي نو هغه دپاره زما په ګمان سره ډېر ښه آیا تر اوسه پورې په کومو نهادونو سره یا په کوم ځای کې دوی دغه سرپرست حکومت یا کوم مسؤلین چې دوی دا ویلي دي چې راشي تاسو موږ ته طرحې راکړئ
مونږ ته طرح را کوي مونږ په څه شکل سره مختلف شو صحیح ده زه اجازه نه ورکوم
شینوار صاحب دوی په بخښنه سره شینوار صاحب دوی چې دوی په طرح باندې کار کوي خدا معلومه نه ده چې دا طرح څه ډول ده چیرته جوړیږي څوک ور باندې کار کوي او څنګه جوړیږي تاسو بیا د آنلاین خبره شي کله چې هغوی خپله داسې یو طرح وایي چې مونږ ور باندې کار کوو نور جزئیات هم نه ورکوي نو فکر کوي چې هغوی به بیا تیار شي چې یو آنلاین بلې طرحې باندې کار وکړي
خام معلومات راټولېږي هغه نه تکمیلېږي او بیا بېرته وروسته هغه اداره یا دفتر هغه مطلق تړل کېږي یا تشکیلات ختمېږي نو تاسو خپل فکر په دې باندې وکړئ چې آیا دا په اولویتو کې شته آیا دې لپاره جدي اقدام شته یا نه شته نو دا واضح خبره ده چې دې لپاره تر ډېره حده پورې دا زما په نظر البته شخصي نظر باندې دا به بیزه نیول کېږي او دې ته ډېر عادي نظر کېږي نو زه ګمان نه کوم چې که دغه د آنلاین مسله هم موږ مخته کړو نو دا هم ومنل شي زما په ګمان باندې ځکه په آفلاین شکل سره په حضوري شکل سره دوی کولی شي چې دې اجازه ورکړي صحیح ده طرحه دې تکمیلېږي تر هغو پورې خو هغه موازي شکل سره هغې خپل پیشرفت وشي اوسه پورې چې شپږم صنف پورې زده کړې شته دی بیا په پوهنتونونو کې او یا په مکاتبو کې په متوسطه او په عالي برخو کې دغه زده کړې ودرېدلې دي ته دې هغه اصلي لامل څه شی دی دا واضح شي او د هغه دپاره بیا دوی طرحې راټولې کړي په هغه باندې دوی خپله دا وګوري چې موږ ته پره کم یو زموږ د شرایطو سره یا هغه کم غوښتنې چې دوی دي هغه سره دوی پرتله کړي او دا تطبیق ته وغورځي یعنې دا کولی شي چې په موازي شکل سره هم دوی تطبیق کړي دا نه ده چې دوی په دې تمه ودري په تمه باندې شي چې ته ودرېږه چې زه یو مکمل یو جامع او ټول منونکی سیستم جوړ کړم او زه دا تطبیق یو دفعي زه یې تطبیق ته کړم یو ورځ چې یو هیواد تاسو دا بهتره ده اورېدونکو ته به دا معلومه ده یو ما یو قصې شکل سره اورېدلې وه چې د جرمني د جنګ په وخت کې هر څه هغه ودرېدلي وو هر څه امکاناتو ته هر څه بند وو خو د تحصیل او د تعلیم برخه نه وه بنده شوې استادان به په هماغه نارمل روټین سره یا په عادي شکل سره به تلل خپل زده کوونکي به
اصل کې پوښتنه همدالته ده پوښتنه همدا ده چې اوس افغانستان کې جګړه نشته ده سیستمونه د تیر جمهوریت نه طالبانو ته پاتې و هر څه ورته جوړ و یوازینی شی چې د دلیل په توګه طالبان وړاندې کېده چې موږ صنفونه جدا کوو یا دغه زده کړې د دوی په خبره باندې لږ څنګه چې د دوی په خبره په اسلامي چوکاټ کې وي هغه څه نه دي خو په افغانستان کې هر څه بیل و د خلکو پوښتنه هم داده چې نجونې په بیل مکتبونو کې زده کړې کولې هلکان بیل مکتبونو ته تلل یوازې پانتونونه و چې ګډ و چې هغو کې دوی پارټیشن وروسته جوړ کړه صنفونه یې جلا کړه ټایمونه یې جلا کړه حتی ورځې یې جلا کړې نو علت څه ده چې بېرته ښوونځي بندوي دا په داسې حال کې چې تاسې مثال ورکړه چې په نورو هېوادونو کې په جګړه کې به دوی صنفونه جوړول او دا اوس عملا په اوکراین کې چې جنګ ده موږ راپورونه درلودل چې دوی داسې مکتبونه داسې پانتونونه جوړ کړي دي چې په هغه کې هلته خلک ځي زده کړې کوي درس وایي ولې طالبان په داسې حال کې چې جنګ نشته ده هر څه جوړ دي هر څه برابر دي د زده کړو دروازه یې بنده کړې ده
یعنی دا سوال په مجموع کې ټول مطرح دی او دا په کار ده د زما په نظر باندې چې خپل سرپرست حکومت دغه مسایلو ته چې دا زموږ هم پوښتنې دي په حقیقت کې چې دوی ته به جواب وویل شي چې دوی په خپله هم جواب نه لري د دوی اکثره په پای کې که تاسو اورېدلي وي چې اکثریت د دوی فکر دا و چې په خزینه باندې تعلیم دا بلا تشبیه یو ډېر بد کار دی او دا باید ونه شي خو په دې وروستیو کې موږ ته دا معلومیږي چې دوی ته هم دا ذهنیت پیدا شوی دی چې تېرو ورځو کې د معدنونو قانونو وزیر دا خبره وکړله چې دغه تعلیم او تحصیل په نجونو او نارینهو باندې دا داسې فرض دی لکه دغه مسفخین لمونځ یعنې تر دې دوی هم اوس دغه ذهنیت اغستی دی
نو بیا ولې نه خلاصېږي دا دروازې ولې نه خلاصېږي ولې نجونې نه شي کولی چې زده کړې وکړي ځکه چې دا طالبان چې لکم وخت نه وخت رسېدلی دي دا بس سرنګزي په شمول باندې زیاتره چارواکي دغه څرګندونې کوي
زه فکر کوم چې تر ډیر حد پورې کومنګ دا خبرو کوچې دوی بعض خبرې یا بعض هغه کارونه هغه دوی د خپل طرف نه دي، نو شخصا زما دا ګمان دی چې دوی به په دغه برخه کې تر ډیره پورې شاید استقلالیت ونه لري چې دوی خپله دغه تصمیم نشي نیولی او
یا به هم نشي نیولی. صاحب چې نور مېلمانه هم پته مدي مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځم. ننګ صاحب که تاسې راته وایي اوس مال فکر کوم چې ننګ صاحب اړیکه پرې شوې ده، بیرته به ورته ورشو. فاروق او عباس را سره شته ده. فاروق که تاسې راته وایي یو ډول داسې وړاندې ښکاره کېدل چې طالبانو دا د زده کړو مسله سیاسي کړې وه، اوس په نړۍ کې د افغانستان نه علاوه ډېرې نورې ناخوالې دي، که وګورو غزه کې جګړه ده، اوکراین کې جګړه ده، او دا ټول د دې سبب شوي دي چې نړۍ یو څه طالبانو ته شا کړي او دغې مسایلو ته مخه کړي. ستاسې په نظر باندې تاسې اوس افغانستان ته راغلي یاستئ، هر څه تاسې ته نوي دي، ژوند، کور او محیط هم اته کاله وروسته راګرځېدلې یاستئ، فکر کوي چې طالبان به په در روان پسرلي کې راضي شي چې ښوونځي پرانیزي؟ ستا په نظر باندې د افغانستان د محیط نه دې برداشت وسته ده او د طالبانو د رفتار او کردار نه؟
د طالبانو د کردار خو مونږ ډېر راځي، ځکه لومړی خو چې مونږ کله تورخم ته مثال راولو، تورخم باندې راوختېدلو، دوی دغه راغلاست او د دوی دغه ګلان اچول او د دوی دغه هلې ځلې دغه د کوم لوازم چې مونږ سره کوم شي نه چې مونږ سره، نو په دې کې د دوی کومک بېرته د مثال هغه ډوډۍ راوړله، مثال اوبه چې څه ته بس ضرورت و، نو دا مونږ دپاره یو ښه راغلاست او مونږ ته یو خوښي راغلله چې مثال مونږ د هېواد لکه دوی څه رقم مثال معرفي شوی و، نو په هغه رقم باندې. نو بل د هنجونو د درس او د دې تعلیم او د مکاتبو د خلاصون، دا خو په پاکستان کې چې مونږ ولو دا فیسبوکونه کې به مونږ تعقیبو چې مثال میاش بات لاسیږي، شلو دې بات لاسیږي، لس دې بات لاسیږي، نو هغه وخت نه دا واضح ول، نو دا دوه کاله را زیات کم وشو چې دا خبره په اندغه باندې روان ده. نو که په دغه رقم باندې د دې خلاصون نه سوې مکه دا په دې رقم باندې خلاص شي،
هله مندستان شته دا چې طالبان برازي شي
نه، نو ځکه دوی چې کومي وعده وکړل، مثال دوی کوم وختونه ورک، نو طالبان خو دوی یو وادم په خپل ځای باندې نکړل، نو وای نه کوم کدي وسوي چې مثال موږ کوم یا ورته تر هله روپ نو پلان ورته لرو، نو دا تر هغه پلان به څو عملي کیږي، څو به دا ازای تر سیګ مساکه مو هغه په دې تر هغه باندې په تنظیم خلاصيږي، د انجن مرتبون به کیږي. نو دا خبره د نی باندې سمره فکر کوم زما پان باندې دغه به دوی یو غولولي په دغه مثال خلک تیر باسل به مثال کله نن کله سبا کاملی اقدام شي، عملی وي کو دی واړي، نو سبا ته به کول شي چې دغه مرتبون او مکاتب دوی خلاص کی، ځکه مشکل نه معلوم چې په کوم مشکل باندې د کوم مشکلات دوی وی هغه مشکلات خو مخکنه په افغانستان کې، اگر دا غته کار خو مونږ ولوم نه هغه مشکلات ولر شو مثال حل شي، لکه کدی جنو دوی وی چې مثال په اسلامي جامعه کې یا مثال د الکان څخه بیل کدلته د په بل څه کې د یعنی په اسلامي می هیوادونه کې په هر دي کې د دین مخکې کدی دا وی
فرق ته امدالته یو بل پښتنه کوم تاسو په پاکستان کې کلونه تیر کړل، هلته مو ژوند وکړو، زده کړې مو وکړې، که تاسې راته ووایاست پاکستان یو اسلامي هیواد ده او هلته نجونې پوهنتونونو ته ځي، ښوونځیو ته ځي، څه توپیر مو دلته پیدا کړو چې افغانستان ته په دې لنډ وخت کې راغلی؟ افغان نجونې د پاکستاني نجونو سره څه توپیر لري چې طالبان ورباندې دومره قیدات وضع کوي؟ د دوی په حجاب کې څه ستونزه ده؟ تا څه پیدا کړل؟ ایا تا ته داسې ستونزه ښکاري چې هغه واقعا د طالبانو بندیزونه په ځای وي او ښکاره کړي چې ولا دا اسلامي هیواد له هغه بل اسلامي هیواد سره یو څه توپیر لري؟
زه که په دې لنډ وخت کې به د خپل لیدلې حال باندې که ووایم، د افغانستان د نجونو دغه تګ راتګ ناسته ولاړه دوی چې هغه بازارونه کې زه ګورم، اگر مکتبونه خو ځبند دي، نو د پاکستان د نجونو څخه دا په سل یعنی سل چنه دوی دغه جامه لباس په اسلام باندې ښه برابر دي، که زه ووایم په نړۍ کې به داسې هیواد نه لکه د اسلام د پاره لکه د افغانانو چې ځامن څومره عملي کړی دی، هم د مکاتبو واقعي هم د نجونو چې کله مکتب ته ځي دوی دغه تګ راتګ، بعضې شخصي مکاتب دي او کورسونه دي، دې ته دا بعضې دغه نجونې ځي ښه په حیا کې، ځي ښه په عزت کې، ځي ښه جامه یې په اسلامي یعنی په هغه باندې سنباله ده، اسلام باندې نو اسلام چې څو غواړي په هغه رقم باندې که اوس لن ویم پاکستان دا پاکستان په هغه رقم باندې دینه مکتب ته لږ ویم چې د اسلامي جامع سوچا د اسلام سره برابر نه ولا خو هغه ته بیا موږ د تعلیم حق ورکول شوی وو دا چې د افغان انجونو نو د اسلام سره نه په ټکر کې دي نه چې اسلام زه غواړي هغه غونډه ته په ځان باندې عملي کړي دي خو بیا هم دوی نه د هغه حق اخیستل کېږي او د ته حق نه ورکول کېږي نو توپیر یې دا دی چې هلته هغه کوم سید هلته د پاکستان یو اسلامي هیواد دی خو په هغه رقم باندې چې کوم رقم طالبان غواړي یا مثال په کوم رقم باندې اسلام غواړي په هغه جامه باندې هلته د پوهنتونونو او د کالجونو او د دې تګ راتګ نو ځکه شاسو موږ سره مولې مثال موږ هم چې کتلې ک لباس کا ساتر مخونه لوت مثال ساتر په زیاتره یا نیم په سر یا په نو په سر یا په لار باندې د تګ راتګ او د لچو کو د تر د کسر له ولې چې د نو کا پدې غوند په لباس یا چولې تر د لاسونو ته موږ زیاتره ګرځي د لاسونو ته موږ نسکه چې ولدا چې د اسلام د حیا او عزت د نه پاند خاطر باندې نو چې دومره یو څوک ځمن د اسلام عملي کوي نو بیا ولې دوی د حق نور کړی نو دلته حکم خبره پاتې کومه باندې پاتې شي دوی بیا د مکتبونه نه خلاصي دوی باندې مکتبونه بنديږي
مننه تاسو ته بیرته براو کړم رسته خبرې به مو اورم پس نه تاسو مرته وای تاسو په پاکستان کې ډیر وخت تیر کړی توپیر په ټولونه کې څه و
دلته موږ خپل تر اوسه پورې ګرځېدلې راګرځېدلې هم ډېر نه یو په ماغه خپل غم کې اخته یو بيخي خو حال ته حالات ډېر سو موږ دی پاره دی او بيخي ارس خوين خپل تعلیم کو دسه ما هم دغه تر څنګ کورونې هم کې شي مشورې راکولې جوړ نه خو دسه یو د مې خپل وطن ته راتګ او د سي پمنډو او په دغه په شرم سره بيخي دا په خیال کې هم نو اوس دلته خو حالات بيخي بل ډول دي بيخي ان دا توپیر خو بيخي ډېر دلته دلته اوس یو کورنۍ د کورنۍ نه دي چې موږ د چا کرلا شو خپل خپلوانو سره چې تاسو دلته یا تر کې د سي هم نه د بيخي یو د مغرب سرپناه په غم کې اوس لمړی کار مو هم دا چې یو سروري دان ته پیدا کوو سرپناه دان ته پیدا کوو او په دې شي دا نور مسایل دا خو یې وایي نو نه دا خو د ټول افغانانو د غستون نه دا خدای دې وکړي چې حل شي
مننه کور ودان زموږ بل اوریدونکې هم را سره ورسل ده فرزان روحاني روحاني سپ تاسو هم ستړي مشي په خیر اغلی کومل منور ته پښتنه لري یا تاسو په دې اړه نظر لري او وی
مون سلامات تاسو سلامونه ونې کې تاسو ته تاسو په اوریدونکو او تاسو ټول همکارانو ته نه ایلې سلامات وړاندې
روحانی صاحب کتا سره ته وای دغه افغان کډوال چې اوس مال له پاکستان بیرته افغانستان ته راستنه شوې دي په دې کې زیاتره داسې ځوانان شته چې هغه کډرونه دي یا داسې نجونې دي چې هلته خوانځي په نیمه کې پاتې دي یا پانتونونه په نیمه کې پاتې دي اوس افغانستان ته راغلي دي دا چې دغه کډوال راغلي دي او په دغه تعداد ځوانان او پیغلي ورسره بیرته افغانستان ته راغلي دي فکر کوي یو ډول فشار به شي د طالبان په حکومت باندې چې دوی وکولای شي یا روان په سر لیکي د نجونو پر مخ د مکتبونو او پانتونو دروازې خلاصې کړي مهمه څنګه
دا ډول سرچ چې د کوالټي تعلیمي امکانات او شرایط په عمل کې د فکر نه کوم چې ډېر څه نو خبرې وسی کله کوم فوزي مو سپارت اپ ته کوم څه پرم پدې یوه یې لپاره د انټرنټ لپاره تاسو کوم څه د الکان لپاره څه په هانټو کې کچې دې د دې د منځ ته دا چې بشو موږ په اخی ته د دې پروګرام تر اچي او دې اوس کوم چې په هم دې شامل شي د تر کوم چې دې څه ولې وسې خو یو خبر به دې دا ونه چې کچې دې مسله دا چې موږ سړي چې دې ورسلو کې چې په ولسم چې په دې کې په ماخه کې دا په هانټو په مسله کې نو کوم چې دا افغان کوڅو کولای شي دا افغانان دا روزو پر کې دایو دي دا راغلي افغانان دې له هغه ځونه کې په افغانستان کې ټول نشتا او پاتې او سوتن کې چې هغه ستاد په ژوند کې دا کله کې څه نیو کو څه نیو څه نیو په څه نیو څه په یاس په دې چې په هغه ته چې دا کوم ټول شي نو نو کوم چې دا افغان کوڅو دې بریالي شي چې ټول افغانان یې پر کې وکړي
مننه مننه کورودان روحانی صاحب شنوار صاحب که تاسو ته راشم تاسو ته وایي اوس مال ما مخ کې هم د موضوع یاد کړ چې یوازې پنړی کې د افغانستان مسله نه ده نور ډیر مسایل دي لکه د غزې جګړه شوه، د اوکراین جګړه شوه، نور ډیر مسایل چې نړۍ ورسره مصروفه ده. اوس مهال طالبان یو څه هیر شوي دي. یو دوی دغه د ښځو مسله چې پرلپسي فرمانونه ورکول یا د نجونو پر مخ باندې د پوهنتونونو ښوونځي و تړل وه، دا هم ساړه شوي دي او د نړۍ په هډلاینونو کې اوس ناخیستل کېږي. فکر کوي طالبان به پرېږدي چې دغه مسله نوره سیاسي نه شي او د افغانستان دننه دا مسله حل کړي، لکه څنګه چې دوی وایي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده؟
زه فکر کوم دوی دغه یو نیم اوري مسایل ته مشران هم دې ته راضي شوي دي، هم په دې قانع شوي چې تعلیم و تحصیل ته یې رجوع کړې ده. په دې وروستیو کې من حیث د یو استاد زه ګورم چې د دوی برنامې مثبتې تقریبا، هغه که په اقتصادي لحاظ سره دي یا په سیاسي لحاظ سره دي، نو تر ډېره پورې دا مثبتې برنامې لري. ګمان شته خوشبیني لرو، خو دا هم انتقاد لرو چې هر یقل وخودل شي، هغه ضرب الاجل مشخص شي چې تر دغه نیټې پورې موږ په دغه میکانیزم باندې کار کوو، یا دغه سیچون د اطلاعاتو ته لاسرسی د ولس حق دی او ټول اطلاعاتو باندې په ټولو هغه مسایلو باندې چې ولس په کار دی او د ولس حقوق دی هغه باید ورورسول شو دا معلوم اوسېږي. نو زه تر ډېره پورې خوشبینه یم دې لپاره چې دغه مسایل بالاخره حل شي، خو بیا هم تاکیدا دا وایم چې ولس راټول شي، ولس ته نهادونو ته ادارو ته ډېر ښه نخبه خلک موږ لرو، ښه ورزیده کدرونه لرو، دوی سره د خپل مشورې وشي، د دوی نه غوښتنې وشي، طرحې ورکړي، نو زما په ګمان سره چې لرې نه ده چې موږ یو یو مثبتې نتیجې ته ورسېږو.
او شینوار صاحب په دې اړه باندې څه فکر کوئ چې دا شي د اوس کم ځوانان راغلي دي په ځانګړي ډول هغوی چې زده کړې کړي دي، هدف مې زلمیانو نه ده، دوی ته به وکولی شي د کار زمینه پیدا شي، دوی به وکولی شي په افغانستان کې لکه څنګه چې کم ژوند پسې دوی روان دي او هدف یې ځان ته ټاکلی و، کډوالۍ خو ورته پاکستان کې اهداف ګډوډ کړو، په افغانستان کې دوی وکولی شي هغه تعقیب کړي او که نه؟
مکه او استاد دغه موضوع ته ډېر ښه اشاره وکړه چې کډوال چې اوس راغلي دي او دوی هم با جرأت خلک دي او هم د مهارت یو برخې په حقیقت کې له ځانه سره وړي، لکه هغه تیر مهاجرت چې موږ رایات کو زمنګ هیوادوال لاړل همسایه هیوادونو ته، اول ځای زده کړې وکړلې او یا مهارتونه زده کړل، نو بیرته چې راغلل هغوی په کار مصروفه شو او تر ډېره حده پورې خپل ستونزې او مشکلات یې رفع کړل. نو دا به درسته نه وي چې یو څوک وایي چې کار نشته دی، یعنی تقریبا ما مخکې یاده کړله چې دغه خوشبیني موږ وښودله په اقتصادي لحاظ سره ډېرې پروژې تطبیقیږي او د تطبیقېدو په حال کې دي، نو موږ ډېره عظیمه کتله د لاسه ورکړې ده په دغې نظام په تغیرېدلو سره. نو زه فکر کوم چې دغه کم کډوال چې بیرته راستن شوي دي دا به ډېره یو کوچنۍ برخه ده هغه خلکو ونیسي چې هغوی کدرونه و هغوی لاړل، نو دې کې شک نشته دی چې کار شته، د کار زمینه سازي به کېږي او د حکومت اوس وخت کې چې ډېره توجه ده هغه په اقتصادي مسایلو ده چې دې دپاره هم برنامې طبیعي خبره ده چې لري او دوی باتمن په کار مصروفېږي.
او شینور صاحب، دا ځوانانو په اړه باندې چې دوی لکه له افغانستان کې د کډوالو د بحران نه وړاندې دوی ویل چې افغانستان کې کار نشته، دا ډېر د سې ځوانانو افغانستان پریښوده چې هغوی کترونه و یا په ټوله کې د کار په لټه کې دوی اروپایي هیوادونو ته روان شوي و او خپل چې افغانستان نه وځي، فکر کوي چې دا ځوانان به بیا هم داسې ولر خپلې کنه دوی به پات کیږي؟
یو څه زه غواړم چې اضافه کوم مخکې دې نه چې دا خبره ته راشم، دا به هم زویم تر ډېره پورې دا سوال هم ستاسو ځواب شي. یو عمومي کې یو تاثیر پاتې کېدل یا یو تاثیر رامنځته کېدل دي چې کله نظام تغیر شو نو خلکو ګمان دا وکړ چې هر څه به خرابېږي او هر څه به ختمېږي او یا به موږ بیخي د لوږې نه مرو. دغه منفي ذهنیت چې کله ده
نو خلق هغه خپل هرڅه هسته نست راغله د تقسیم کوله او د خارج تک لپاره دوی لاس په کار شو چې تر ډیره حدا پورې دوی هغه خپل پلان او برنامه کې موافقه وتل. نو اوس وخت کې خو ډیرو تدا وجوه ده معلومه ده چې کار شته دی د کار زمینه سازي شوې ده ورته او ډیر کم فیصدي خلک هغوی بیکاره پاتې دي هغه هم په دې ویر کې دي چې یا به دوی ته نظام او اوسنی سرپرست حکومت به دوی ته صدمه ورسوي یا به دوی څه نور مجبوریتونه به شخصي لري د خپلو خارجي کیسونو دپاره به دوی نه غواړي چې کار وکړي او یا به دغه یو څه په ظاهر دوی بیانوي چې کار نشته دی. زما په ګمان سره چې دغه کم راغلي خلک چې دي دوی د خارج هغه مزای مولی دلا په اصطلاح باندې او یا دوی د مهاجرت د غشپې ورځې سبا کړی دی ولیدلې دي پوه شوې دي. یو نیم فیصدي خلکو ته به شاید په اوله کې سخته اوسېږي تر څو یو سیمې سره توافق وکړي او هغه راځي به هغه سیمې او آب و هوا هر څه کې تغیر کړي نو طبعا په لومړیو کې سخت وي چون مهاجرت یو چیرې چې یو څوک توافق وکړي هغه دپاره هم هغه ځای به محبوب اوسېږي او هغه ورته خوښ وي. نو دوی چې بیرته راغلي په ابتدا کې زه فکر کوم چې دوی دپاره بس ستونزمنه اوسېږي خو چې ولس او حکومت دواړه په ګډه باندې کار وکړي نو زه فکر کوم چې موږ ډېره پراخه کاري څټه لرو او کاري برخه لرو چې هغه زموږ د معدنونو برخه ده زموږ د دغه کومې نوې پروژې چې د تطبیق برخه ده او نور مهارتونه دي چې زموږ سکل ورکر یا کوم ماهر خلک چې دي هغوی د هېواد نه تللي دي او یو مغزي فرار شوی دی نو دا غوته شوه زما په ګمان سره چې دوی ډکه کړي.
نه فاروقی سره په لیکه ده. فاروقی له تا ورو وروستۍ خبرې دي تاسې د یو ځوان په توګه باندې بیا خو به تصمیم نه لري چې افغانستان نه ووځي او خویندې دي چې دي هغوی څه فکر کوي؟
نه د افغانستان نه وتل خو به انشاءالله بعد نه کېږي. مخکې مو چې تللي وو خاص د تعلیم خاطر باندې او د بیکارۍ له وجې خو یوه غوښتنه او بل د خویندو دا باندې چې که چېرې د تعلیم زمینه ورته برابره شي خویندو ته نو نه به زه لاړ شم نه به هغوی لاړ شي خو د حکومت نه مې هم دغه درخواست دی چې داسې نه شي چې د یو پردي هېواد ارمان وکړو د یو پردي هېواد پسې لاړ شو. یا مثال ولې چې په خپل هېواد کې تعلیم کېږي ولې بل چېرته لاړ شو؟ که په خپل هېواد کې کار او مثال کار کېږي نو ولې مونږ یو بل هېواد ته لاړ شو؟ یوازې د تعلیم وجه مې ده که چېرې پد مچ په تعلیم کې موږ سره غو کې همکاري کوي او هم د کار یو زمينه برابره کې د ټول افغانان شراغلي دي د پاکستان څخه هره مشکلات یوازې د تعلیم شورا نه دي د کار مشکلات دي چې کار نه تعلیم هم نه کیږي. تعلیم د کار سره تړلی ولې چې پیسې نه تعلیم په پیسې باندې کیږي خو چې د کار زمينه برابره شي نو تعلیم هم برابر شي. نو انده کې غوښتنه مې دغه ده چې د تعلیم او د کار دواړو زمينه برابر شي یو هوادوال نه غواړي چې خپل واد سره راځي دا و چې دغه لمه دومره د خوخي مسوده مسكون کې نه را بسید چې د چا غږ شته چې وزه یا څوکراله یا زاز یا ماجر یا بلبل په خپل هواد خو ازادانه ګرځم خو ازادانه د نامې سال وسیګم ته هیڅ مشکلات نشته. خو یو ځینې مشکل چې د کار مشکل دی او د تعلیم مشکل دی.
ډېره زیاته مننه کور ودان فاروق لطانه چې خبرونه ترغلی هم درنګ لاسف ننګ نو د پانتون د استاد صفی الله شینواری نه لته سعودره نوریدونکو هم نړۍ مننه تر بل پروګرام خې چاري
تو گلے تشپ
Yeah.